درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو استاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د دوشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د سنبلې یا د وژې د میاشتې شلمه او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 11 نیټه ده چې د 1444 قمري کال د سفر د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به سرحدی لانجو او افغانستان څخه د پاکستان د حکومت د تمې په حق له یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د ایران او د افغانستان او کوښونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته وکتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو، شعرونو او لیکونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: دښمنان سره د جدي مقابلې پاکله د اسلامي انقلاب د رهبر ټینګار. د ایران د خارجه وزارت پایان د قفقاز د سیمې د وروستیو پوځي خوځښتونو د تعقیبولو خبر ورکړی. د ایران له لارې ترکیه سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پراختیا، او تهران ته د پاکستان د ځانګړی استازی سفر. پسم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سیستان او بلوچستان او د جنوبي خراسان له زرګونو خلکو سره په کتنه کې ویل نړۍ د یو لوی بدلون په درشل کې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې د دې په بیانولو سره چې لوی بدلون رامنځته کېدونکی دی جوته کړه. د دغه بدلون په بهیر کې مختلفې پیښې رامنځته کېږي چې یوه یې د نړۍ د استکباري قدرتونو کمزورتیا ده. حضرت آیت الله خامنه‌ای زیاته کړه د امریکا استکباری ځواک او د ځینو اروپایي هیوادونو قدرت کمزوری سوی او له دې نه به هم کمزوری سي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په امریکا کې د بحران ډلې په نامه یوه بخښنه غواړم، د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل په امریکا کې د بحران ډلې په نامه یوه څانګه جوړه سوې چې اصلي دنده یې د نړۍ په مختلفو هیوادونو من جمله ایران کې د بحران رامنځته کول دی. هغوی زیاته کړه د بحران ډلې وظیفه دا ده چې هغه سیمې او هغه موضوعات چې پکښې د بحران د رامنځته کولو امکانات وي وپیژني، او بیا په لمسون سره پکښې بحران رامنځته کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر جوته کړه په امریکا کې د بحران ډلې څېړنې کړي دي، او دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په ایران کې د بحران لپاره څو ټکي موجود دي چې باید ولمسول سي: یوه قومي اختلافات، بل یې مذهبي توپیرونه، او د ښځې جنسیتي مسله ده. امریکایان غواړي د دوو مسایلو په کارولو سره بحران رامنځته کړي او له دې لارې ایران باندې ګزار وکړي، لیکن کامیابه کېدای نسي. هغوی همدارنګه دښمن سره د جدي مقابلې په هکله هم ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په ټینګار سره ویلي چې د قفقاز د سیمې بدلونونه په پوره جدیت او حساسیت سره تعقیبو. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی په یوه خبرې غونډه کې وویل ایران د خپلو شمالي ګاونډیان سره د امنیت په کله حساس دی، او د ایران سرحدونه به امن وي او د سیمې حالات په پوره ځیر سره څیړو. هغه زیاته کړه د ارمنستان او آذربایجان د هیوادونو له چارواکو سره په تماس کې یو، او د ارمنستان چارواکو د آذربایجان له برید څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. لیکن د آذربایجان د جمهوریت چارواکو ایران ته ویلي دي چې په ارمنستان باندې د پوځي برید اراده نه لري، او وروستي پوځي خوځښتونه په غرنیو سیمو کې د ساړه موسم په وړاندې د چمتووالي لپاره ترسره شوي دي. د ایران خارجه وزارت وایند امریکا سره د زندانیانو د تبادلې پک له همویل موږ هیله من یو چې د بندیانو د تبادلې چارې په نږدې راتلونکو کې ترسره سي، او د ترسره سویو هوکړو له مخې د ایران کنګل سوي شتمني هم واپس کړای سي. هغه د ایران پک له د ایټمي انرژي د نړیوال اجانس د واکمنې شورا غونډې ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران او د ایټمي انرژي د نړیوال اجانس ترمنځ ملګرتیا دوام لري. هیله من یو چې دغه غونډه په مسلکي توګه ترسره شي، او د اجانس سرمنشي له سیاسي فشارونو پرته خپله دنده ترسره کړي، او د سیاسي فشار په یو اړم بدل نه سي. ایزانو په کابل کې یو روغتون پرانستل سوی، په دې هکله زموږ خبریال راپور راکوي.
په کابل ښار کې د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت د مور او ماشوم یو نوی روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانۍ د بیات بنسټ له لورې د 296 میلیون افغانیو په لګښت په څلورو پوړونو کې په اساسي او معیاري ډول سره جوړه شوې ده چې د میندو او ماشومانو درملنه به پکې ترسره شي. د دې روغتون د پرانستې په مراسمو کې د ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل اوس د بل هر وخت په پرتله په هیواد کې د نن ټول افغانانو ته دا زمینه برابره شوې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او د هیوادوالو د خدمت جوګه وګرځي.
باید خود ما در چوکات در چارچوب امکانات دست داشته خود به خاطر تعمیر و ترقی وطن عزیز خود گام برداریم. کسایی که در بیرون هم هستند باید سعی و تلاش بکنند ولی یک خشت مگر مانده بتوانند در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت و دیگه بخش ها و حتی اگر بیایند اینجا در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. الحمدلله شرایط برایشان برابر است. امارات اسلامی افغانستان با تمام معنا انشاءالله همکارشان است.
همدارنګ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد دغه روغتون جوړیدل په هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د کمولو په برخه کې یو غیزمن ګام وباله او د بیات بنیاد له دغه اقدام څخه مننه او قدردانی وکړه.
نن الحمدلله چې په کوم ځای کې موږ تاسو شتون لرو دا د هغو مراکز د جملې نه به وي انشاءالله چې نه صرف دا چې تعمیري جدید تعمیر ده بلکې په دې کې شته سامان آلات او په دې کې جوړ شوي امکانات هم الحمدلله جدید او پرمختللي ټکنالوژي دلته راوړل شوې ده.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد په دغه مراسمو کې دا هم ویل چې د سرپرست حکومت پر اتاک سره د زیږون پر وخت د مور او ماشوم مړینه په بیساري ډول کمه شوې ده.
په 2021 کال کې دا کچه او شپږ سوه ماشومانو مړینه په یو لکو کسانو کې وه. په 2022 کال کې دغه 1500 یا 1555 په اندازه باندې دا مړینه تقریبا یو اندازه راښکته شوله. خو الحمدلله سږ کال دا کچه 2655 ته راښکته شوې ده.
د بیات بنیاد مسؤلینو ویلي چې دغه روغتون له جوړولو یې موخه د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې راټیټول دي. د بیات بنیاد مشر ډاکټر احسان الله بیات ویلي د دې روغتون له جوړولو یې موخه دا ده چې په هیواد کې د مور او ماشوم مړینه راکمه او میندو او ماشومانو ته مناسب روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ایران له لارې ترکیې سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار کړی. په افغانستان کې طالبانو له واکمنې د وروسته د سیمې او نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو د پراخولو هڅه کوي، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد هم د طالبان د حکومت رسمیت پیژندنې ته تیار سوی نه دی. په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېده، د ښاریزو د حقوقو درناوی او میرمنو ته د تحصیل او د کار جواز له طالبان څخه د نړیوالې ټولنې تر ټولو مهمې غوښتنې دي. د تسنیم له راپور سره سم د طالبان د صنعت او سوداګریز وزارت وایند عبدالسلام اخونزاده جواد تیره ورځ اعلان وکړ چې ترکیه سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې روانې دي او سوداګریزې توکي د ترکمنستان او ایران له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریزو اړیکو کچه 300 میلیون ډالر ته رسېدلې ده او په راتلونکو کې دا به تر 1 میلیارد ډالرو پورې زیاته سي. افغانستان بهرنیو هیوادونو من جمله ترکیه ته په لاس جوړ قالین او ګلم وچې میوې او قیمتي ډبرې صادروي. د طالبان د وایي چلند او د ترانسپورت د وزارت وایند امام الدین احمدي هم ویلي چې د افغانستان سوداګریزې توکي په مشرانو کې ترکمنستان، ایران او بیا له دې لارې ترکیه ته استول کیږي او د ترکیه توکي هم له دې لارې افغانستان ته راځي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان لومړي وزیر ځانګړی استازی د دوه اړخیزو او سیمه ییزو سلامشورو لپاره تهران ته راغلی دی. د نال راپور سره سم د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی تهران ته د خپل سفر پر مهال له خپل سیال سره هم خبرې اترې وکړې. ټاکل سوې ده چې علي خان دورانی د ایران له خارجه وزیر امیر حسین عبدالیحیان سره هم د ځینو سیمه ییزو موضوعاتو په هکله سلامشورې وکړې. په وروستیو کلونو کې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې شوي دي. پاکستان له عراق څخه وروسته ایران سره تر ټولو اوږد سرحد لري. په سعودي عربستان کې د ایران سفیر د ایران او د سعودي ترمنځ د اړیکو پراختیا خپل اساسي ماموریت بللی. ایران او عربستان له دوه لدو کلونو خبرات رو رسه د 2013 میلادی کال د مارچ د میاشی پلسمه او په چین کې د دواړو وادونو د ملي امنیت د سلاکارانو للی د کاتو رسه د ویلامیه په صدرولو سره د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو درغیدو خبر ورکړ. په ریاض کې د ایران سفیر علی رضا عنایتی له شرق الاوسط له ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا لپاره به هڅه وکړي، ځکه چې دواړې لورې د اړیکو د پراختیا اراده لري. په دې خاطر راتلونکي ته هیله من یو. په عربستان کې د ایران سفیر زیاته کړه چې ریاض ته له راتلو مخکې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ په چوکاټ کې د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. انایتی د دې په بیانولو سره چې ایران او عربستان دوه ګاونډي او وړونه او په اسلامي نړۍ او سیمه ییز کې اثرګذاره هیوادونه دي جوته کړه، ایران عربستان ته د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه ګوري او ورته اهمیت ورکوي. په پېښور ښار کې د امنیتي ځواکونو په یوې ګزمې باندې چاودنه سوې چې د امله یو شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن سهار د پېښور د ښار په ورسک سیمه کې د پوځیانو په ګزمې چاودنه سوې چې د امله یو کس وژل سوی او یولس تنه هم ټپیان سوي دي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت هیڅ یوه ډله په غاړه نه ده اخیستې. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې او افغانستان څخه د پاکستان تمې زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله د ترپای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبان په پاکستان باندې د ټي ټي پي ډلې د بریدونو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه لري. د پاکستان د موقتی ادارې د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته وویل په افغانستان کې د طالبان حکومت مسؤلیت لري چې د پاکستان په خاورې د ټي ټي پي د ډلې د بریدونو مخنیوی وکړي. د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان ته ویلي دي چې له ټي ټي پي سره مقابله د هغوی مسؤلیت دی، ځکه چې طالبان له دوو کلونو را په دې خوا چې په افغانستان کې واکمن سوي دي له پاکستان سره د افغانستان د ګډو پولو د امنیت د تامینولو دنده لري. د پاکستان حکومت حتی د افغانستان په خاوره کې طالبان ته د پوځي عملیات ګواښ هم کړی دی. سره له دې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو پولو کې امنیت برقراره سوی نه دی. په دې هکله د پاکستان او د طالبان ترمنځ جدي اختلافات موجود دي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د ټي ټي پي عناصر په افغانستان کې دي او طالبان ورسره مقابله نه کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي او د ټي ټي پي مسله د پاکستان یوه کورنۍ مسله بولي چې باید اسلام آباد له لورې هواره سي. د سیمې د چارو کارپوه مولوي مفلح په دې اړه وایي پاکستان هغه عناصر چې د افغانستان خاورې ته پناه وړې ده د ترهګریزو بریدونو لامل بولي. داسې ښکاري چې طالبان هم په دې خاطر چې ټي ټي پي ورسره دښمن نسی او همدارنګه د افغانستان د میلمه پالنې د رسم او رواج په خاطر له ټي ټي پي سره مقابله نه کوي او دا چې وغواړي کله ناکله د پاکستان د حکومت په ضد له ټي ټي پي څخه کار واخلي ناممکنه خبره نه ده. په مقابل لوري کې په افغانستان کې طالبان چارواکي هم پاکستان ته خبرداري ورکړي دي چې د افغانستان د خاورې د لاندې کولو اجازه نه ورکوي. داسې ښکاري چې مسله یوازې سرحدي لانجو پورې نه محدودیږي، بلکې د ډیروند د کرښې په سر د کابل او اسلام آباد اختلافات هم پکښې رول لري. طالبان په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته وښودله چې د ډیورند له کرښې سره مخالفه دي او پاکستان باید خپلو مخکنیو سرحداتو ته شاتګ وکړي. داسې مسله چې پاکستان لپاره د منلو نه ده. د افغانستان د چارو کارپوه سروش امیری وایي پاکستان تمه درلوده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ډیورند مسله هواره سي، خو په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان تر نفوذ او واک لاندې بلل کیږي، خو د ډیورنډ د کرښې په مسله کې د پاکستان غوښتنو سره مخالفه دي او د سرحدي نښتو په رامنځته کولو سره غواړي پاکستان شاتګ ته اړ باسي. که څه هم پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په سرحدي سیمو کې د ټي ټي پي ټول عناصر وځپي، خو په طالبان باندې د خپلو غوښتنو د ټپلو لپاره د تورخم له بارډر نه ماسوا هیڅ یو اړم نه لري. پاکستان فکر کوي چې په اقتصادي فشارونو سره خپلې غوښتنې په طالبانو باندې منلی سي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د ټي ټي پي ډله د پاکستان په خاورې بریدونه کوي. له نیابتي عناصر څخه استفاده هغه چل او استراتیجي ده چې طالبانو خپله له پاکستان څخه زده کړې ده او وستادی د پاکستان ګریوان یې نیولی دی. طالبان پر رسندوی تبلیغاتو سره چې تورخم بندېده اقتصادي زیانونه اړول یو او د بارډر سره ښځې ماشومان او ناروغان بند پاتې سوي، نه یوازې د پاکستان غوښتنو ته تسلیم سوي نه دی، بلکې غواړي د پاکستان په ضد عامه افکار هم ولمسوي. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د ایران او د افغانستان او که وخصونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته یوه کتنه وکړو او له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو شعرونو او لیکونو مشتمله هرکله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لما مول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو ځینې مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو د تهران چاپ رسانو په سر کې دا هم کیهان رسانه ده. کیهان رسانه لیکلي دي په مراکش کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 2103 کسانو ته رسیدلی دی. رسانه لیکلي دي د مراکش کورنیو چارو وزارت په اعلامیې کې ویلي دي په دغه هیواد کې د رشتر په کچه 6.8 زلزلې کې د قربانیانو شمیر له 2102 کسانو اوخته او دغه راز کابو 2500 نور هم ټپیان شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي دي ډیره مرګ ژوبله او ویجاړې په الحوز، مراکش، وزارت اجلال، ششاوه او ترودان ولایتونو کې اوخته دي. یو سیمه چارواکي ویلي دي په زلزلې کې ډیره وژل شوي خلک د غرنیو سیمو اوسیدونکي دي چې په اسانۍ ورته رسیدل ګران دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي دغه زلزله چې مرکزی د مراکش جنوب په غرنۍ سیمه کې و په 13 کلونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو وژونکي او لویه زلزله وه. په دغه زلزلې کې د مراکش زوړ ښار چې د یونیسکو نړیوال میراث برخه هم ده زیانمن شوی دی. د مراکش نشه جنوب ته شاوخوا 55 کیلومتر لری د غرونو میانس په یوه درې کې د امز میز په کوچنی خار ګوټی کې ډېرې ودانې نړیدلې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د نړۍ زیاتره هیوادونه له مراکش سره د دغې غمیزې د همدردۍ اعلان کړی او د ایران اسلامي جمهوریت د سرې میاشتې ادارې هم ویلي دي چې له مراکش سره په دې باب هر ډول مرستو ته تیار یو. همداراز دغې ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا د پوځ د قومندانې یا سینټ کام پخوانی قومندان ویلي دي له افغانستانه زموږ د وتلو مهالویش او رودا یوه وژونکې تېروتنه وه. د امریکا پوځ د مرکزي قومندانې سینټ کام پخوانی قومندان جنرال فرانک مکینزي ویلي چې له افغانستانه په بشپړ ډول د وتلو پریکړې په اړه پښیمان دی. جنرال مکینزي فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په وروستۍ مرکې کې ویلي دي باوري هم چې تاریخ به له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د څرنګوالي پریکړې په اړه د مرګونې تېروتنې قضاوت وکړي. هغه همداراز ویلي دي تر دې دمه په دې اند چې امریکا باید په افغانستان کې ځواکونه ولري. فرانک مکینزي چې اوس ریټایر شوی دی د 2019 کال له مارچ د 2020 کال تر اپریل پورې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې یا سینټ کام عمومي قومندان. په افغانستان کې میشت امریکایي عسکر هم له همدې قومندانې اداره کېدل او د 2020 کال په اګست کې د هغه تر څارنې لاندې له افغانستانه ووتل. هغه دغه راز ویلي فکر کوي چې بنسټیزې پریکړې سمې نه وي شوي. په تېره بیا هغه شان کې د امریکا د سفارت کار کوونکي امریکایي وګړي او هغه افغانان چې خطرې سره مخامخ وو باید له دغه هېواده وستل شوي وای.
قدرمنو اوریدونکو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې له هغې څخه دغه خبرونه تاسو ته موږ را اخیستي. په نیجر باندې د پوځي برید لپاره د فرانسې تو سپوتنیک خبري اژانس راپور ورکړی چې د نیجریا هېواد پوځي شورا د لویدیځې افریقا په ځینو هېوادونو کې د فرانسې د وروستیو خوځښتونو څارنې ته په اشارې سره په نیجریا کې د پوځي لاسوهنې لپاره د پاریس د پلان او د پروګرام خبر ورکړ. د نیجر د پوځي شورا غړي ډګروال امادو عبدالرحمن په یوې خبر پاڼې کې چې په ملي ټلویزیون کې خبره شو ویل فرانسه هم هغه راز په نیجریا باندې د تیری لپاره د چمتووالي د نیولو په چوکاټ کې د ایکواس په ځینو هېوادونو کې چې د افریقا د لویدیځ د هېوادونو د اقتصادي ټولنې په ملګرتیا سره پلان شوی د خپلو ځواکونو ډیره کولو ته دوام ورکوي. په نیجریا باندې د فرانسې او د ایکواس د غړیو هېوادونو د پوځي حملې د احتمال په اکله د ګمانونو له زیاتېدا سره په یو وخت په نیجریا کې یوې پوځي سرچینې په تېرې جمعې ورځې ویلي وو چې د بورکینا فاسو هېواد د پوځ یو شمېر ډلې د ترهګرۍ ضد د عملیاتو د روزنې لپاره نیجر ته ورغلي دي. له دې مخکې مالی او بورکینا فاسو هېوادونو ټینګار کړی و چې په نیجر باندې د پوځي حملې په بڼه کې به د نیجر پوځي ملاتړ وکړي. او بل خبر دا چې په یمن کې د اتکلن تیری پایلې تر عنوان لاندې دغه اطلاع ورځپاڼه بیا لیکي چې سره صلیب نړیواله اداره اعلان وکړ چې په یمن کې د اتو کلونو د تیریو په ترڅ کې د دغه هیواد 2 میلیون ماشومان له زده کړو څخه بې برخې شوي.
وګو دوستانو اوس هم ګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټه مو راخستي او تاسو سره یې هم شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې نن په انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د تورخم دروازې بند پاتې کېدلو دوام د کابل او اسلام آباد سوداګرو ته ډېر تاوانونه اړولي دي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې شمیرنې ښیي چې په وروستیو 5 ورځو کې د تورخم لارې د تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته $1 میلیون تاوان رسیدلی دی. د دغې کوټې مشر خان جان الکوزي دغه راز ویلي دي چې د صادراتو پر زیان منیدو سربیره د پاکستان له لارې ترانزیټ هم له ستونزو سره مخ شوی دی. بل پلوه یو شمېر سوداګر وایي چې اوس مهال تازه میوې او سابه تر ډیره پاکستان ته صادرېږي چې د تورخم بند لارې تړل اندېښمن کړي دي. بل پلوه د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې اوس مهال د تورخم افغانستان د لارې د پرانیستو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. تر دې وړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړیو پنځو میاشتو کې له پاکستان سره د 842 میلیون ډالر په ارزښت راکړه ورکړه شوې چې تر ټولو ډیره راکړه ورکړه د تورخم لارې ترسره شوې ده. همدارز ورسپانه مخلي کې د احصایې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د روان کال د زمري د میاشتې د صادراتو وارداتو اړوند احصایې غونډې کړې او خبرې کړې دي چې د صادراتو ټول ارزښت په دغه میاشتې کې 146.9 میلیون ډالره او د وارداتو ټول ارزښت 243.6 میلیون ډالرو ته رسیږي. د دغه ادارې په خبرتیا کې ویل شوي دي چې د تیر کال په زمري میاشت کې د افغانستان د صادراتو ټول ارزښت 109.1 میلیون ډالرو ته رسیدلی چې د روان کال د زمري د میاشتې د احصایو تحلیل د هیواد په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 2.8 میلیونه ډالره کمښت ښیي. همداراز د 1400 لمریز کال په زمري میاشت کې د افغانستان د وارداتو ټول ارزښت 212.8 میلیون ډالرو ته رسیدلی چې د روان کال په پرتله 13.8 میلیون ډالره کموالی ښیي. په دغې خبرتیا کې دغه راز ویل شوي چې سږ کال په ازمري میاشت کې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هندوستان او متحده عربي اماراتو ته او تیر کال په همدې میاشت کې زیات صادرات پاکستان، هندوستان، تاجکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورسپانه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې د ځینو خبرونو په لړ کې دغه موضوع هم لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د نشه‌یزو توکو ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د میتامفټامین یا شیشې جوړولو په برخه کې تر ټولو چټکه وده کړې ده. د متحده ایالاتو د نشه‌یزو توکو دفتر په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې میټ تر ډېره حده هغو شیانو جوړیږي چې په قانوني توګه د لاسرسي وړ وي. دغه راپور د افغانستان د میټ تولید د سیمې روغتیا او امنیت ته ګواښ بللی او ویلی دی چې کولی شي د مصنوعي نشه‌یزو توکو مارکیټ مختل او اعتیاد زیات کړي. راپورونه زیاتوي چې په هیواد کې دننه د میټ د نیول کېدو کچه چې د 2019 پر مهال 100 کیلوګرامه وه، په 2021 کال کې 2200 کیلوګرامو ته لوړه شوې ده چې په تولید کې زیاتوالی ښیي. د ډیټا د نشتون له کبله په راپور کې د افغانستان له لوري د لیږدول کېدونکو میتامفټامین د ارزښت تولیدونکي کچې او کورني استعمال په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د کورني چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ای پی خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه‌یزو توکو پر کښت، تولید، پلور او استعمال بندیز لګولی دی. دا ویلی چې طالبانو 640 هغه فابریکې چې نشه‌یز توکي پروسس او تولیدول او شاوخوا 12000 جریب ځکه تخریب کړي چې ممنوع نشه‌یز توکي پرې کرل شوي وو له منځه وړي دي. د ده په وینا په 15000 چاپو کې شاوخوا 6000 کسان هم نیول شوي دي. په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو له خپاره شوي راپور سره سم چې د طالبانو د واکمنېدو له وخته د تریا کو کښت د تیر کال پر مهال 2.5 سلنه زیات شوی وو، او کله چې طالبان د 2022 کال په اپریل میاشت کې پر تریاکو بندیز اعلان کړ، قیمتونه یې لوړ شوي دي. د 2022 میلادي کال په دې راپور کې ویل شوي وو چې د نشه‌یزو توکو غیر قانوني بازار هم د افغانستان د اقتصاد له پکې کېدو سره وده کړې ده. افغانستان لا هم د تریاکو او هیروینو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ګڼل کېږي، که څه هم طالبانو په 2022 میلادي کال کې واک ته تر رسېدو وروسته د تریاکو پر کښت او سوداګرۍ بندیز لګولې.
وګو دوستانو، نننۍ مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او مل بایش.
هرکلا
راشا.
په نامه د پاک سبحان چې پر موږ دی مهربان، د ګلبڼ ښایسته ګلان لکه ستوري د اسمان، د هر کله راشه د ګلبڼ ډیرو ښایسته ګلانو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنګش او زما د ګران ملګري
حامد سیماب
د مینې او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. خوشاله یو چې ستاسو د گرانو مینوالو په خدمت کې حاضر شو. اله چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست.
نو زه هم په خپل وار د زړه له کومې د هر کله راشه د ګلبڼ خوږو ګلانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خوښ یم چې یو ځل بیا یې په خدمت کې حاضر شوم. نو له دې مخکې چې د اوریدونکو په زړه پورې پیغامونو په لور ولاړ شو، نو جمیل صاحب یو ځل بیا د سایټ ایڈریس او د واتس اپ شمیرې یادونه ملګرو سره کوو.
بالکل کوو.
زمونږ د واتس اپ د ګروپ شمیره ده 00989 9 شپږ شپږ 4 5 شپږ شپږ او 3، او همدارز زمونږ د ایمیل ایڈریس pashto99@yahoo.com ده، او همدارز زمونږ د ویب پاڼې ایڈریس هم pashtoday.com نه بلکه pashtoday.ir/ps دے. نو انشاءاللہ چھے خواگو ملگری بے مونگ سرا خپل رابطہ نورا بیا ہم ٹینگا ساتھی.
بلکل سیماب صاحب، خواگو مینوال کولی شی پم دے واٹس اپ شمیرے او برخنا لیک بندے مونگ تا خپل پزل پوری لکونا و مطلب رواز دے
ولاراز
پا وی پانی کی پزل پوری سیاسی اقتصادی علمی تولنیز خبرونا معلومات لکنے او در کل راشا پا شمول دا تهران اڈو تول اخبرونے پا غاگیز بنا ہم اوریدل شي، او هم زمونږ آرشیو برخه هم شته چې خپل خوخي پروګرامونه پکې ډاونلوډ کولای.
بالکل هم دا سیدا، بالکل هم دا سیدا جمیل صاحب. ګوره زه یو ځل بیا د تاسو ډیره مننه کوم چې ډیر ښه شیانو ته اشاره وکړه. البته باید وایم چې پرون یعنی یک شنبه د سمبولې د ورځې 19 نیټه د تهران د جمعې لمانځه د لومړي امام آیت الله سید محمود طالق خانی ل پرون ستمبر هم مخنوی نړیوالی ورځ سره او همدارز نن ورځ بیا د منافقینو ډلګې لخوا د آیت الله مدنی د شهادت لتلین سره برابر ده. نو په دې اساس ټولو مینوالو ته تسلیت وایو.
بالکل.
نو بیا سبا سه شنبه ورځ په ایران کې د سینما لورز سره هم برابر ده، او د جنوب هیوادونو د ملګرتیا نړیوال ورځ هم ده.
بالکل. دا ډیره ډیره مننه کوو تاسو د تاریخ پاڼې هم معلومات مونږ اوریدونکو سره شریکو. نو له معمول سره سم سیماب سے بکخه خدي ولنده دم بوکو بیا بر وګرځو خپل خواګو اوریدونکو خواګو لیدو پیغامونو او نورو مطلبونو ته.
نو یو ځل بیا د خپل خوږو اوریدونکو تود هرکلی کوو. نو جمیل صاحب، ګوره دا هم زمونږ یو ملګری ښاغلی صادق خان زوی ته د پلار د نصیحتونو په باب ډېره په زړه پورې لیکنه را لېږلې ده. لیکلې دي خپل اوښکې په خپله پاکې کړه، هیچا ته مه په تمه کېږه، ټول لارویان دي یوازې تماشا دی کوي. دا ګوره خپل زوی ته دا نصیحتونه کوي.
بالکل.
بیا خپل زوی ته نصیحت کوي چې ژبه هډوکې نه لري خو دومره غښتلی ده چې په ډېرې اسانۍ سره کولی شي یو زړه مات کړي. خپلو خبرو ته ډېر پام کوه، د هغو کسانو په اړه هیڅ فکر مه کوه چې ستا تر شا درپسې غږیږي، ځکه د هغوی ځای ستا شاته دی،
مخته
دی ځان مه ورکوه. نو بیا خپل زوی ته نصیحتونه کوي، وایي چې کله کله خداوند متعال ځینې کسان او ځینې شیان درنه اخلي، نو هیڅ کله یې د بیرته ستنېدو وخت مه کوه چې پښیمانه بشي. دا ومنه چې خدای تعالی هر څه ستا په خیر کړی دي. د خداوند متعال حکمت ځان تسلیم کړه. زما اتیا کاله عمر داسې را باندې تیر شو لکه اته دقیقې عمر مې پای ته رسېدلی دی. نو په هشه چې دا لند عمر په دې نه ارزي چې خلکو ته ازار او کړهونه ورسره
ډېر خ ډېر خ ټکو ته اشاره وکړه. لا ګران صادق روڅخه مې و نړې مننه کوه غن چې پلار اولادونو ته بیا نه کې لارخونه کی او پرایل شي مطلب کې هم خو بر خو ته اشاره شوې ده. نو سیمب سب د غلیک زمونږ دایمي اوریدونکو محترم شاعر رور عبد الوهاب غیرت سب را لګلې او لیکلي
شو کار کړی دی
واړې شي دغه ځان وشتمن احساس کړي نو ټول هغه شیان وشمیره چې ته یې لرې چې په پیسو نه رانیول کېږي. اے انسان کله چې ستا یوازې یو غړې فلج شي لکه لاس پښه ګوته سترګه غوږ یا نور څه نو هلته به بیا درته پته ولګي چې د الله چې کوم ته شیان راکړي دي که نه د څومره ارزشمند دي او څومره فائدناک دي او په پیسې کار سره وي پیسې په لګي بیا پیسو سره نشي راتلی.
بالکل
مونږ باید چې د الله شکر ادا کړو الحمدلله رب العالمین چې له هر څه بیا برخمن کړی یو.
نو ډیره ډیره مننه کوو د ښاغلي عبد الوهاب غیرت صاحب چې یو ډیر ښه په زړه پورې شاعر هم دی مونږ سره ډیره رابطه ټینګه ساتي.
بالکل
که څه هم انسان سره هرڅ ملګری وي او خوښوي چې ډیرې پیسې ښه ځایونه ولري خو غیرت صاحب خو ټکو ته اشاره کړې ده ګوره چې په روغ بدن باید شکر وایستل شي او تر هر څه وړاندې باید د ځان لپاره روغ صحت وغواړو.
بالکل همداسې.
نو جمیل صاحب دا بل یک مونږ ته خپل یو بل ګران ملګري ښاغلي احسان الله تسکین صاحب را لېږلې او لیکلی دی چې یو ملنګ یو شتمن ته وویل که زه ستا په کور کې مړ شم نو ته به زما سره څنګه چلند کوې. نو وایي چې هغه شتمن سړي ورته وویل په کفن ورکولو به دې خښ کړم. ملک ورته وویل زه لا ژوندی یم جامې راکړه چې مړ شم بې کفنه مې خښ کړه.
ډېر ښه ټکی دی.
ګوره ډېره عقلمنه خبرې کړې ده که نه.
بیا څه لیکي؟
نو بیا لیکي چې زموږ د ډېرو خلکو کیسه همدا ده چې تر څو ژوندي یو د بل قدر نه کوو خو له مرګ وروسته د یو بل لپاره ښېګڼې پیل کوو. که غواړی چې ارزښت ورکړی نو په ژوند کې ورکړه.
ډیره ډیره مننه کوو د ګران قدردان احسان تسکین صاحب ډیره ډیره مننه. په حقیقت کې باید مونږ په ژوندانه د انسان قدر وکړو او له مرګ وروسته بیا د بخښنې لپاره دعا وکړو او د مرګ وروسته بیا قدر هیڅ ګټه بیا نه لري. نو بیا هم ډیره مننه د ګران احسان تسکین صاحب دغه لیک مونږ ته وحدت یار وحدت را لېږلې او لیکلي چې تاسو پوهیږئ چې له شین چای سره د زعفران نو خوړل خوب راوړي د میکروب او سرطان یعنی کینسر ضد ځانګړتیاوې لري او هم د مسانې او پښتورګو په پاک ساتلو کې مرسته کوي.
نو وحدت یار وحدت صاحب نه پوهېدو هم دغه دی
پوهې د کوپې.
بالکل همداسې ده. ګوره شنې چای خو ډېر نور صفتونه هم
لري که نه. بالکل
خو دا څو شیان چې د وحدت صاحب ښیلي دي
د زعفرانو سره
نور خوند پکې اچولی دی که نه. نو استاد دې خپل مطلب د لوستلو وروسته پوه شو او په دې هیله چې همداسې دوامدار ملګرتیا موږ سره وساتي او په زړه پورې معلومات راته را واستوي نو ډیره ډیره مننه مو کوو.
بالکل.
نو دا هم زمونږ یو بل ملګری ښاغلی خالد شیرزاد صاحب را لیکلی دي وایي چې پخوا جمعتونه خام و او عقیدې پخې وې.
خام نه مطلب د کچو کنه د
خټو جوړ و کنه. نو وایي چې خو اوس جمعتونه پاخه دي او عقیدې
خامې دي.
نو مطلب یې دا دی چې اوس جمعتونه په سیمنټو پاخه دي.
یاره که ووایم چې په یوه جمله کې ډېر ستر حقیقت رالیږلی نو اوس خو د دې هرې کوڅې په خوا کې یو جومات شته خو داسې به ووایم چې پر رب دې ټولو ته توفیق ورکړي چې عقیدې مو پخې
وساتو.
نو څنګه ده د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه نه؟
بالکل خوښمه ده خوښمه ده. خپل خبر دونکو یو ځل بیا هر کله کو ستړی مشه. نو جمیل صاحب راګرځو د خپل خبر دونکو لیکونو او پیغامونو ته. نو دغه لیک مونږ ته د خپل یو بل ملګری ښاغلی محمد سبحان صاحب را لګلې او یو غزل هم را لګلې. نو چې وای زنګ به دا اوسپنه کوي نور به هیڅ ټنګ نه کوي.
او کنه
زنګ به دا اوسپنه کوي نور به هیڅ ټنګ نه کوي د بند مکتب په سر به چیرته سړی ننګ نه کوي
ننګ نه کوي
پیر ویلی زوی می درته دم کړه ځان غوګونی سا
او
دغه تعویز ورته په غاړه کا بیا جنگ نه کوي
ها پیر ویل زوی می درته دم کړه خان غوګونی سا دغه تعویز ورته په غاړه کا بیا
جنگ نه کوي د دوی کا دا پوزا په یاد وی ز باور نه کوم
ای های
مات شوی خلک به په دی وطن غورځنګ نه کوي
نه کوي
باروتو دومره سر وکړ چې څلوي کاله به دا د خلا خوره په غیګه کې
لونګ نه کوي ډیر خشیر وو
زد لویدلی بیرغ څریکو ته خ ډیر ژړما زد لویدلی بیرغ څریکو ته خ ډیر ژړما امل بیرغ بیرغ بنگړی به د اوس شړنګ نه کوي
امل بیرغ بیرغ بنگړی به د اوس شړنګ نه کوي او زنګ به دا اوس پنه کوي نور به هیڅ ټنګ نه کوي نو ډیر ډیر مننه کوو د ګران قدردان محمد سبحان خان صاحب د غزل خکولی ټاکنه مکړی و دا پیغام مونږ ته دایمي اوریدونکو محمد اکبر سلطانی ورو را دی
گلی دی یاره سلطانی سے هډر وخت کیږي چې دا سه بيدرک
بيدرک او نو استاد سفر ملګری راغل استاد په لاسو کې زولانې شعر نگار کوي نه نور یې پر علی گل شوی پیغام کې اورو
استاد سفر ملګری راغل ستاد سفر ملګری راغلل ستا په لاسو کې زولنی شرنګی کوینا د میلو شاته می جانان دی د میلو شاته می جانان دی زب دعا ورته کوم چې آزاد شینا خدای بندې لالی آزاد کړي خدای بندې لالی آزاد کړي چې په چکر دواړه کابل ته زور ازونه د تور زندان حاکم مړ شي د تور زندان حاکم مړ شي چې می جانان ته ورکوي په بند کلونه زندانی راشه دیدن وکړه زندانی راشه دیدن وکړه په وران دو مشو زنیش نه خانونه اسما سلطانی جانان فدای ما سلطانی جانان خپه دی دلاس بنگړی بشر ته چې خپل شینا دلاس بنگړی بشر ته چې خپل شینا
نو ډیر ډیر مننه سلطانی صاحب خدای دې زندانی جانان آزاد کړه او ټول بندیان دې لبند خداوند متعال آزاد
آزاد کړي
زموږ دایمي اوریدونکو خغلی متی الله حق یو په خوانه سندره را لګلې او پکې د افغانستان تاریخي انځورونه هم ننداره کړي دي نو انځورونه خو اوریدونکو نشي لیدلې خو لګه سندره به پرې واورو کستا سو خخه
بالکل مخخه ده
د بهار وطن گلزار دے زڑ گئے میں بے قرار دے ہو وقت بہار وطن گلزار دے زڑ گئے میں بے قرار دے پما انگار دے ہو پما انگار دے چلا کھانا جدایا مزڑ گئے میں بے قرار دے زما شیرین یار جانان راشم جانان راش پگلشن نوے بہار دے زڑ گئے میں بے قرار دے زما شیرین یار کستا در رخسار گورم زڑ گئے میں بے قرار دے ہو گل پکستا در رخسار گورم زڑ گئے میں بے قرار دے زخم زڑ جان زخم زڑ تواب دا ہر گزار کھوے نظر گئے میں بے قرار دے سما شیرین یارم جانان راش ہو جانان راش گلشن وے بہار دے زڑ گئے میں بے قرار دے زما شیرین یار
جنان راشا په گلشن نوې بهار دې زړګې مې بے قرار دې زما شینه یاره حقیقتن چې ډېر زیات خوند یو
په خوانه وخت را یاد
کړو ولا ګران متولک سپ خو همیشه همي شیرونه ډېر پخی دا مفهوم او معنا ډکوي همي ز کم دې دا کوم شیر لګرې ما خبرول وسته حقیقتن هغه زور د افغانستان کوم حالات وو چې آبادی او خلکو مینا او محبت وو ترقی او پیشرفت او پرمختګ وو پکې او امنیت و ټول نغټ هغه داسې خواندي ماتم راکه چور کې ډوب شو مزه لدایمي هم کاری دی بیا مننه کو نو میرمن احسانی او التا با میرمن کشوری اشاره کوي چې را وخت نور سره نشته
لرو کنه ولا چې دا د ملګرو دا شعرونه او دا لیکونه نورم پښته کنه خو میرمن احسانی اجازه نه راکوي نو وی چې وخت ختم دی نو که تاسو خو خوي لخپل خو ګوریدونکو به اجازه تو غوړو
الله ممل او ملګری
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.